دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سیشن به د زمري 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شودو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال درسره شریکوو خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
په جلال آباد کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 133 دی وسوال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداري ورکړې چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړې دي پوره خبرونه واورئ په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 133 تنه دی په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان 100 کلیزه لمانځل کېده پر څلور لارو مارکیټونو او پر رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی وسوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداري ورکړې چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداري ورکړې چې که پر انتخاباتي مرکزونو حمله وشي چې پر انتخاباتي مرکزونو به حمله وشي او خلک دې نږدې نه ورځي خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسوالو طالبانو په تیرو کونو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول خو د هغوی تهدید ځای ونیو د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28 ده پلان شوی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو شونځای سوځول سوی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو شونځای تیر شپه وسلوالو طالبانو سوځولې دی د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلها و نجونی زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوی دي شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې شونځي په بشپړ ډول تخریب سوی دی وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلی مال خپل شو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دی چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمول لپاره کار وکړي خبرې کړې دي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې ښه معاوره یې کړې ده دا په دریو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کوي د اگست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده لمنځه ولاړې سي پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه او د غسیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واک لاندې شو د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانی پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځنګړ ډول یونان ته خبرداري ورکړې چې له ایران دی د تیلوړونکو بیوریو سره مرسته نه کوي رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې له ایراني تیلوړونکو بیوریو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکایي د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري د ایران یو تیلولونکی بیړی گریس وان چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی، یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړی پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړي دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم غږېدلی دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او ولستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د شوزو بایومتریک کول څومره ستونزمن کېدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکرې یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځون کې 8 افغانان توقیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند ستمنې خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شوزو تلفات هم زیات شوي دي. پر دې موضوع زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جانې.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې مانن لداسي کورنۍ سره خبري کړې دي چې هغه د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅو د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم راخېسي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورستۍ کې څومره بریدونه سوي دي. دا هغه ارقام او غشمیرې لمک سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغه کورنۍ د هغه مور غږ واورو چې هغه خپل یو وړه وړک وړکای ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
ما د خانه غشته ما ورسی رفته ودم. ما بچی خو بر قربانی دادن نه ورده ودم. ما راوتم که سات اول اولادم تیر شوه. ما نه گفتم ودم قربانی میکنم به اولاد خدا. ما نه گفتم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه‌م شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباه شوه. اینا میره میخوایم دیگه.
بله زه نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالبته چې په یو کوڅه کې 4-5 کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې 4-5 جنازې یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوی او د کورنۍ د وزل سوی غړو فاتحه اخیستله. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه له موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په 13 میاشتې کې په کابل کې کوم بریدونه سوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخي د روان کال د زمری په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیخو کې لبد مرغه شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شوی دی، همدارنګه 20 خزینه او 30 ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر جدی توجه صورت ونیسي.
تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسیون ویان غک ورید او بلې ملالی جانی
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د ورستی چاودنی او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وي او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسون څرګندونې راخستی وي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچی اندیشمن کړی دی. له شاغلی لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړی ده او په سر کې ورڅخه د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولې دي. او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خزه او ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگی جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی او علت هم همدغه دی چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې چړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دغه جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري. نو په دې خاطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوانه استخباراتي جګړه د افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلي ادارې د مسؤول په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه؟
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي. خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکی مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو اوري 12 بجه او 15 دقیقه دون کې دي اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 3000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې څه باندې 350 میلیون افغانۍ پورې پورونه ورکړل شوي دي.
ټول قرضې وزارت زراعت بر اتفاقي نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر بیشتر شده.
نموری ویل چه لدی لاری با ده بزگرانو لی اقتصادی وادی سره ده پام وار مرسته وشیم. ده افغانستان ده متشبیسینو آلی بورد وی پا تیرو سلر وشتو ساتونو که ده هوای دهلیزونو للاری 15 پروازونه تر سرخ شویدی. ده غبورد مشر رحمدین حاجی آغا ازادی رو دیوتو ویل چه لدی لاری سلر وش اتونا سوداگریزی تو که به هر تلیگ دول شویدی.
بحرین، ترکیه، هند او امارات وادو ته صادر شوی دي.
نوموړي ویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1416 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو واتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 وی پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 وی پوله، او زر پاکستانی گلداری 3090 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مول نه ناجي صافي څخه واوریدل. اوس هم ورځو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوي ډیلی د وروستیو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. له موږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ټرمپ د دواړو هیوادونو له صدر اعظمانو سره کله او پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
بلې ملالۍ جان، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دواړو هیوادونو، البته د هند او پاکستان، له صدر اعظمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللې دي. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دو ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کلکش د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړي چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهرې کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز، د مخابراتي شبکې بندي کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړی شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړمه ورځ هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولیس سره البته دوه ملکان ووژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ درې جګړې شوي، دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوری صاحب ډیره مننه. نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همداراز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی ترمنځ د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غغله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد ښار کې په 14 کې د ټپیانو شمیر 123 رسیدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیک دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ د وروستي وضعیت په اړه سره معلومات شریک کړئ.
مننه ملاله جانې. موږ چې کوم معلومات اخیستي د سیتامي او د امنیت قومندانې د ننګرهار نه د ننګرهار امنیت قومندانې وایي چې تر اوسه پورې 83 کسانو چې ټپیان شوي دوی ته راپور ورکول شوی دی. خو د روغتون ویان چې ګلزاده سنګر نومېږي هغې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعداد دوی ته 123 کسان زخمیان راوړل شوي تر دې دمه او د زیاتو صحی حالات خدای اکثر خپل کورون ته بیرتستانه شوی. فقط بیگامونه دا ویل چې څلورو حالات وخیمو دا غی نه درې تنه کابل ته لیګلی د زیاتې درملین د پاره. یو اوس هم په جلال آباد کې د تر اوسه پورې د کوم کس د مړینې راپور په دې اړه نه دی ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلي 14 شوی دی په ننګرهار کې په جلال آباد کې او خوږیانو ولسوالۍ کې هو چې پاره کې دغه کسان زخمی شوی دي. بیګا چې کله 9 بجې پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې هلته هم 14 ته وشوي چې غږیږي 14 وي هغه تلفات نه درلودل. فقط د خلکو د ایرولو د پاره چې تر څو دغه مراسم خراب کړي د چارواکو په وینا باندې دغه تر سره شوی دي چې 15 شپږ غږیږي وي او نو ریکول د چاودیدونکو توکو چې خلکو ته زیان رسولې ده. مناله جانې
انوري صاحب ډیره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته وایس چې په دغه حمله کې یا د ټولو یا د ځینو حمله مسؤلیت تر اوسه چانه دی خسته
نه تر اوسه پورې هیڅ چا د دې مسؤلیت نه دی خسته او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی. خو یې چې د دولت وسلوال مخالفینو کړی کومه ډله نه ده خودلې.
ډیر زیات مننه روح الله انوري و چې له سیمې څخه یې د ننګرهار کې د ورستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغل ازادي راديو اوري. اوس هم حکومت پاتو تکتنه چې په کابل کې چاپسوي او وګورو چې دوی پر کوم موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزي د منځني او روسي امنیتي پیښو په اړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د غورزي د منځنۍ لپاره 340 میلیون افغاني بودیجه ځانګړي کړې و خو د هیواد دښمنانو پرې نه خوده چې افغانان د خوښۍ د غورز په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تیر ورځې بیلابیلو 14 چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتې صوب رسپانې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سر مقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه حمله په خبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکی مبارزې یادونه د هر کلی وړ دي خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت کړي سزا ورکړل شي.
تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي دی پریکړه کړې چې د بایومټریک د سکاپ او وسیله په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. دغه کمیسیون یو ویاند عبد العزيز ابراهيمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوي ده. خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وايي چې دغه پریکړه عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رای بې اعتبار وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومیټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل
ما فکر نه کوم چې مورد
دی وایي. زه فکر نه کوم چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفی تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي. نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رایې استعمال شوې وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولای شي.
په هغه پرمراسه کې د خزل ادرس نو کېدای شي چې هغه نوړه ګټه چې نارینه وختل په ځینو حالاتو کې دغه مخه ته هغه په ډاب کې اما به هم په ګډون باندې به شاید په ځینو حالاتو کې چې پورا خلک ته خزاوي ونه کړسي دغه خزل ګډون به بعد نوړه هغه ځان کې او مشارکت محدودوي.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک میسون باید په دیاړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پورا ما په هاوي ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې د ټولو 13 نومندانو نومونه او عکسونه پکې راغلي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دوی اوس مهال د دغه رای پاڼو په بستهبندۍ اخته دي او په راتلونکي اونۍ کې به ولایتونو ته استول هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشریزو ټاکنو کې د کوچیانو او سکانو په شمول 9 میلیونه شپږ لکه او 15000 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو 18 افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شار پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي د دې کار لپاره اجازه نه واخیسته. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس تانه محرر مشال ریډیو ته اول چې د یو ځای کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه 153 اعلان دی. دوی نه افغانان هغه وخت اونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د پوینا شکایت کوونکی د پیښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تانه مشر دا 301 د فیلاندی یو کم دیرش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به عدالت ته وړاندې کوي.
ټول افغانستان بالکل جدا پیل دا چې کوم ودی جنډې منډې ویډیو باندې راکوي دا غیرا تر خاصه دا دې مچ کوم پرسن جدا روډ باندې دا پکې ګرشي ویډیو نه څه کسان یو دی نو نور دي کنه 38 کسان گرفتار دي اوس چې عدالت ته بوتل کارن کې تورې بوتل.
دا ته بعد پولیس ثاني اسی چو زور خان په دغه اکلا د څه قسم تاثیر ورکول نه ډډو کړه. خو بیا د پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکله خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پټول نړۍ کې پاکستانیان کا امریکا کې دي کا آسٹریلیا کې دي په هر ځای کې هغه دغه سي خوشالین منځي خپل بیرغونه ور سره لاس کې او مختلف نومونه سره واک کوي او په خپل سفارتونو کې هم پروګرامونه کوي د بار په هالونو کې هم پروګرامونه کوي. نو دغه د سوري شو کې وی دا دی یو قسم دی خپلواکۍ یا د ازادۍ د ورځ بن منزلو هغه یو خوشحالي وي.
بلخوا پیښور کې د پولیس د محکمې ویان ایس پی این ای تلی رسنو ته ویلي دي د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټي کمشنر اجازت اخیستل ضروري دي او د پوینا د افغانانو د خپلواکۍ ورځ منځلو لپاره د چانه هم اجازت نو واخستي. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیښور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزی خرڅوي په دې جرم نیولی وو چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی وو. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی رایې معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.